درنو اوریدون کا سلام علیکم اوس په افغانستان کې د مسپښین دوی بجې دی د اوسنی رادیو د دې سات په خبرونه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو خو لمړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم د ایران دولتي خبری آژانس ارنا په مزار شریف کې د خپل هیواد د جنرال کنسول په قول ویلي چې خامنه ای ورته امر کړی چې له افغانستان سره اعظمي تعامل وکړي علي رضا احمدي پرون شنبه په مزار شریف کې یوې غونډې ته وویل د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنه ای له افغانستان سره د اعظمي تعامل پر پالیسي ټینګار لري د نوموړي په وینا د ایران مشر باور لري چې د سیمې ستونزې باید د سیمې هیوادونه حل کړي په مزار شریف کې د ایران جنرال کنسول زیاته کړې چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپلو سیاستونو او تګلارو له مخې د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې د سولې او ثبات د ټینګښت سبب شي د همداراز وویل چې د ایران لومړیتوب له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو پراخول دي ایران د نورو هیوادونو په شان د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو تهران له دې ډلې سره پراخ سیاسي او اقتصادي اړیکې لري حاضر دمه ایران د افغانستان تر ټولو ستر اقتصادي شریک دی یونیسف وایي د سشکال د جنوري په میاشت کې د 214 افغان ماشومان چې خوار ځواکي اخته وو در بلنه کړی ده په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین پرون شنبه په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دا ټول ماشومان له 50 کلونو څخه کم څخه کشان وو د یونیسف د استازي په وینا د دې ماشومانو درملنه د آسیایي پراختیایي بانک په همکاري شوې ده مرستندویو ادارو له امریکا څخه غوښتي چې په خپل هغه پریکړه کې چې پر اساس د نیوی ورځو لپاره د امریکا مرستې ځنډوي افغانستان استثنا کړي افغانستان ته تر ټولو ډېری بشري مرستې امریکا کوي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن یک شنبه به په 25 ولایتونو کې درنه واوره او شدید بارانونه وي د ادارې د مختلفو ولایتونو لپاره د باران اندازه له 15 څخه تر 15 میلی متر او د واورې اندازه له 100 څخه تر 40 سانتي متر پورې اټکل کړی ده د هوا پیژندنې ادارې په کابل پروان پنجشیر هرات فراه نیمروز هلمند کندهار زابل اروزګان دایکنډي غور بادغیس فاریاب سرپل بامیان میدان وردګ لوګر پکتیا پکتیکا خوست غزنی جوزجان او بلخ ولایتونو کې د درنې واورې طوفان او شدید باران اټکل کړی دی د ادارې خبرداري ورکړی چې په ځانګړي ډول په سالنګونو او د هیواد په لویدیځ جنوب او مرکز کې د شدیدو بادونو امکان شته د غزې د اوربند موافقې لمخې اسرایلی ځواکونه به د غزې د ترنګې له مرکزي لارې د نتساریم له دهلېزه شاتګ وکړي د اوربند موافقې لمخې اسرایلی ځواکونه باید د اوربند په یوشتمه ورځ ووزي اسرایلی رسنو یو راپور ورکړی چې د دغو ځواکونو شاتګ له تیرې شپې د سحر روان دی او تمده چې ترنن یک شنبه سهار به بشپړ شوی وي د اسرایلی پوز له خوا تر اوسه په رسمي ډول د دې شاتک په اړه څه نه دی ویل شوی اسرایلی پوز د نتساریم دهلیز شمالي برخه تیر اونۍ پرې شوه او فلسطینی کډوالو ته اجازه ورکړل شوه چې د غزې ترنګ شمال ته ستانه شي سره له دې اسرایلی ځواکونه له هم اسرائیل ته په نږدې سیمو کې حضور لري او د جرمني په بیلابیلو شهرونو کې د شی اړخو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوذ پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام کې د مونشن شهر مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ غونډه وه ورسله هغه چې تیر اونۍ شاوخوا 1,000 کسانو د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه د شنبه په ورځ تر 250,000 ډیر خلک د مونشن سړکونو ته راووتل او د دغو ګوندونو د سیاستونو پر ضد شعارونه ورکړل د مظاهرې تنظیمونکو ادعا کوي چې د شنبه په ورځ لږ تر لږه 340,000 کسانو په دې لارون کې ګډون کړی و دا مظاهره چې شعار یې دیموکراسي تا ته اړتیا لري و دوه اونۍ مخکې له هغه تر سره شوه چې د جرمني د پارلمان انتخابات وشي دا انتخابات له دې اندېښنې سره مل دي چې شاید الټرناتیو فار دوی چلند په نوم شي ارخي افراطي ګوند خپل پارلماني څوکۍ ډېرې کړي
ترشنه آسمان لاندی
ده کډوالو ګډ مرکز په نوم له کډوالو د ملاتړ یو بنسټ ویلي چې افغان کډوال په خپلو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان، ایران، پاکستان او ترکیه کې له سخت تاوتریخوالي سره مخ دي. دغه مرکز ویلي په دغو هیوادونو کې امنیتي ځواکونه له افغانانو سره ناقانونه چلند کوي. یاد مرکز اندېښنه ښودلې ده چې د دغو هیوادونو د چارواکو له لوري افغان کډوال د زندان کېدو او د دوی له هیوادونو څخه د شړل کېدلو له ګواښ سره مخامخ دي. فرشتہ صحاکمه د شنه اسمان لاندې د ازادي اړیو د دې اونۍ خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د کډوالو پر موضوع خبرې کوو چې افغان کډوال په ګاونډیو هیوادونو کې په کوم حالت کې دي، اندېښنې څه دي او په د دوی وضعیت کومې خواته روان دي. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم لدی، تاسو هم کولای شئ د خبرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ. د خبرونه په لړ کې به زه تاسو سره د خبرونه د اړیکې شمیره شریک کړم. خبرونه کې را سره نن قدرمن میلمانه پخوانی ډیپلوماټ امیر ګران صاحب میلمادی او د دې تر څنګ پخوانی ډیپلوماټ او د پوهنتون استاد قدرمن ډاکټر سید لقمان صاحب هم را سره خبرونه کې مال دی. او د دې تر څنګ د خبر پښتونخوا نه د افغان کډوالو د متحد عالی شورا مشر ښاغلی بریالی میاخیل صاحب هم وعده کړی چې خبرونه کې به راشي. د خبرونه په لړ کې هغه سره هم اړیکه نیسو چې هغه هم موږ سره راګډ شي او د پاکستان کې یا پښتونخوا کې د افغان کډوالو پر وضعیت موږ سره خپل اندېښنې شریکې کړي. قدرمنو میلمنو، ته خبرونه ته ډېر ښه راغلاست وایم. پیل به له امیر ګران صاحب نه وکړو. ګران صاحب، تاسو راته ووایئ چې په وروستیو ورځو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ ده، خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیه کې. د دغه وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟ دغه وضعیت افغان کډوال ولې په ګاونډیو هیوادونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي؟
ډېر مننه کوم فرشته جان. اول اجازه راکړي چې تاسو ته د باس میلمنو ته او د تلویزیون یا رادیو ازادي لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې ورسوم. او باید ووایم چې زه د افغانستان د ولسي ګوند یو غړی او د افغانستان د لوی ملي چتر د ائتلاف د ویان په حیث له تاسو سره دغه خبرې اترې و مخ بیایم. د تاسو د پښتنې په جواب کې باید عرض کړم چې د افغانستان د کډوالو ستونزې او بحران په ګاونډیو هیوادو کې له غې جملې څخه په پاکستان، ایران، ترکیه او ځینو نورو هیوادو کې دا د افغان ملت د هغې تراجیدۍ یوه برخه ده چې دا 15 لسیزې متاسفانه په افغانانو باندې راغلی دی او افغانان له دغه حالت څخه سخت ستونزمن دي. په پاکستان کې زه عرض وکوم چې زه خو هلته وم. پاکستان کې هغه افغانان چې په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې دي، په دغه حکله باید زه ووایم چې یو وخت موږ پاچا خان ته ورغلو، خان او غفار خان، چې هغه د عدم انصلاف د تحریک یو له نوښتګرانو او بنسټ ایښودونکو څخه و. هغه بیا موږ ته وویل چې دغه خاوره چې افغانان پې پراته دي، دغه د افغانانو خپله تاریخي خاوره دی او دوی ته مهاجر ویل دا سمه خبره نه دی. په همدغه حق لباندې بیا ولی خان هم په یوه ضیافت کې زما له مخې ضیاء الحق ته دغه خبره وکوله. او بیا کوم وخت چې په 1992 کې په اپریل کې هلته د پېښور له ګورنر هاوس څخه هغه حکومت چې د پاکستان د پوځي استبلیشمنت او استخباراتو په وسیله په کابل کې کېنول شو، وروسته لیغنه سلیمان لایق او حاجی محمد سمکنی چې په هغه وخت کې د هغه وخت حکومت لوړ پولي چارواکي ول، دغه خیبر پښتونخوا ته راغلل. زما په یاد دي چې هلته ولی خان هغوی ته ورغی او بیا یې په یوه لویه اجماع کې هلته خلکو ته خطاب وکړ. وایي خلکو دغه افغانان چې دلته دي له هغې جملې څخه سلیمان لایق او حاجی محمد سمکنی دغه مهاجر نه دي، دا د دوی خپله خاوره ده او دا به دلته اوسي. نو بله خبره دا ده چې متاسفانه پاکستان له افغانانو څخه په داخل دی پاکستان کې هغوی د ابزارو په حیث باندې استفاده کوي او ګټې ځینې پورته کوي او په دوی باندې یو تجارت شروع کړی دی. وګوري او سخت ظلمونه پې کوي. مثلا په کراچی کې پروسه ښکاله بل کالې په جام شروع کې او په ځینو نورو ساحو کې هغه راپوسی منزه کاکړ چې هغه یو وکیل ده او په داوطلبانه توګه د افغانانو مشکلاتو ته رسیدګي کوي، هغې رپورټ ورکړی دی. هغه وایي چې پولیس د پاکستان او همدارنګه ځینې نور ملیشي دغه افغانان ځوروي، د هغوی کورونو ته ورځي او ضمناً له کورو یې راباسي، بیا یې په زور او جبر باندې په داخل د ټرکونو کې لغې جملې څخه په این ایل سی یا نیشنل لاجستیک سیل کې ځای په ځای کوي او جبرن یې د ډیورنډ د تحملي کرښې هاخوا ته تیل وهي. او له بلې خوا دا ده چې د دوی هغه کاروبار یا دوکانونه یا هغه څه چې په دغه څلور لسیزې کې جوړ کړي دي هغه هم دوی نه ورکوي، پیسې ځینې چور کوي او حتی زموږ له خوندو سره په ځینو حالاتو کې ډېر بد وضعیت کوي چې دا افغانانو ته د منلو وړ نه ده. په ایران کې هم حالات متاسفانه ډېر کړکېچن دي، افغانان ځورول کېږي. حتی وګوري یا په مشهد کې یا په ځینو نورو ځایو کې هلته وایي په دیوالو باندې لیکلي دي چې با مهاجرین افغان نان فروختن ممنوع است، یعنی تاسو افغانانو ته چې دلته اوسي هغوی ته ډوډۍ مه پې خرڅوئ یا ډوډۍ مه ورکوئ. او له بلې خوا د ایران اخوندي رژیم دغه پتیلې وسې په 2024 کال کې، یعنی د 2024 کال تر پایه پورې به 2 میلیونه هغه افغانان چې د مجبوریت له مخې، یعنی د فقر، لوږې، بیکاری، عدم امنیت له مخې هغه دغه هیوادو ته تللی دي هغه ځورول کېږي. او دوی وویلي چې دغه 2 میلیونه به افغانستان ته ډیپورټ کوي چې ډیری یې ډیپورټ کړي هم دي. او بله دا ده چې دوی دغه کړنې، یعنی د پاکستان د پوځي استبلیشمنت یا د پاکستان د دغه حکومت او همدارنګه د ایران د اخوندي رژیم یا د ترکیې او ځینو نورو هیوادو دغه د مهاجرینو د 1950 کال د کنوانسیون چې هغه د مهاجرینو په حق لباندې تصویب شوی دی او همدارنګه د 1968 کال د هغه د تعدیلي پروتوکول چې هغه په ژنیو کې تصویب شوی دی. او افغانان باید ونه ځورول سي. هیڅ کډوال چې یو بل ملک ته پناه وړي هغه هم دي.
ګران صاحب ډیره مننه دغه د کنوانسیونو او نړیوالو بنسټونو په اړه بیا سره وغږی کو. دغه سوال ته هم زه تاسو ته بیرته راګرځم په دغه برخه کې. کدا راته وایي چې مخکې د دې نه چې لقمان صاحب ته ورسم، تاسو راته د کډوالو د تاریخ په اړه وویل چې په پاکستان کې د کډوالو تاریخ او په د تاریخ په اوږدو کې دوی څومره ستونزې درلودلې. کډوال په پاکستان کې خصوصا نورو ګاونډیو ملکونو نه زیات په پاکستان او ایران کې اوږد تاریخ لري. د دغه سره سره د تاریخ په اوږدو کې کډوال همیشه زورول شوی دي، ستونزو سره مخامخ شوی دي، خو په دغه اخرو کې د دوی ستونزې بیخي زیاتې دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د حکومتونو سیاستونو پر دې اغیزې کړي دي چې دغه تاوتریخوالی او یا دغه ستونزې زیاتې شي د کډوالو پر مخامخ؟
په دې کې هیڅ شک نشته. ما عرض وکړم مخکې چې په خپله د پاکستان حکومت یا د ایران اخوندي رژیم له همدغه افغانانو څخه د ابزارو په حیث باندې استفاده کوي. دوی له ملګرو ملتو څخه، لغې جملې څخه، د یو این ایچ سی آر څخه، یعنی یونایټیډ نیشن های کمیشنر فار ریفوجیز، له دغو څخه او ځینو نورو مؤسسو څخه فنډ اخلي. مثلا د ماډ معلوماتو لمخې هغوی ته د هر نفر د سر باندې پنځونه تر لسو ډالرو پورې فنډ ورکوي، ولې دغه فنډ بیا پاکستان په خپل بودیجه کې جای په جای کوي او هغه د خپلو احتیاجاتو د رفع کولو لپاره کار ځینې اخلي. همدغسې ایران. او بل خبر داد سی دلتا ما عرض وکاو سی دغا اغو نیدی پای پاکستان که اغوی دا سی افغانان دا فکر کهی سی دا زمج خپل خاور دا لامون تر آتک پوری یا تر مارگران پوری دا زمج خپل خاور دا پا خپل خاور بانگی میشتی. پاشا خان پو افغانستان که تقریبا اتلا سنون از شل کالا بامیان تولار، مزار تولار، بغلان تا بدخشان پا هر زی که او گزیدو حقا تا هیچ جاوانه ویل سی داغ مهاجیر بی نو پدی ایسا باغا دی ولی خان دی خبری لمخی سی داغ اتسوک نیسی ویلی سی پا پاکستان که افغانان پا خپل تاریخی خاور باندی پراته دی داغ مهاجرین دی ولی لدوی سخا دی پاکستان حکمت همداوس او پا تیر که سو استفاده کردی دی دوی پسر باندی لنریوالو بنسطونو چخه فند اخلی بودیجه دینی اخلی دی پاکستان ستونزی زشت زیادی دی حال تا امنیتی بحران دی حال تا دی بی اعتمادی بحران دی حال تا اقتصادی دیر جوار بحران دی او بل خبر داده سی پاکستان که دی ما دی معلومات و لمخ همداوس مثلا دی خیبر پشتونخوا پو جنوبی ساحو که یا پو جنوبی سیمو که اغل تا دماشان لخوا چوک نیسی کرده دای او دما معلومات دادی سی اغل تا بلکل دی پاکستان داغا حکومت اغا خپل کنترول للا سور کرده هم داغا سی ایران ایران لابغانانو سر تبیزی چلند کهی پی یو وقت که افغانانو چخ داغا استفاده کولی چی دوی دی فاتیمین بریگیت پا چوکات کی دی سوریه جگلی تا ولیجی او دوی دی خپلو نیابتی ابزارو پا حیث پاندی کار دینی واخلی او هم داوست هم داغا مسود پزشکیان سی دی دوی صدرازم دا داغا ویلی و سی مجبا دی افغانان و دی رای برخه خپل هیوات دی پورد کو داغا ظلم کلی او افغانانو تا دی ماجرینو دی کنوانسیون
دی رمانن گران سیب پا دغا چلان سر با بیا خبری و کوبرتان تا استراغر زما ورزو واس لقمان سیب تا لقمان سیب تاست نمانن چه پرانه کرا سر مل شوی دارت وی چه پا گوانده یو هیوادونو که لکه چنگ چه مخ که ما گران سیب نهم دا پختن درلو دل پا گوانده یو هیوادونو که افغانانو تل دا کدوالی ستونزی تیری کردی دی خوب دی ورسته یو که دغا ستونزی دیری زیادی شوی دی حتی بشری حقونو لحاظ نه هم د افغانانو د افغان کډوالو حقونه د پخول اند شوی دی د راپورونو پر بنسټ په دې اخرو کې مونږ داسې راپورونه هم درلودل چې په افغان کډوالو باندې په ایران کې وچه ډوډۍ هم باندې شوی یا هم په حساب دوی ته خرڅوله پر دوی باندې په همداراس په پاکستان کې هم ښځې او ماشومان د پولیسو لخوا زورول کیږي نیول کیږي او کورنۍ د یو بل نه بې خبره له سرحد نه تیریږي تاسو راته وایئ د ډیپلوماتیک اړیکو لحاظ نه کله چې حکومتونه سره سیاسي اړیکې لري ښې اړیکې لري نو په کډوالو باندې فشار راوړل د دې هغه اصلي لاملونه تاسو په څه کې وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او محترم ګران صاحب او محترم لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیره مننه چې یو جامع پوښتنه تاسو مې رمنی وکړله. زه په دغه په جواب کې یو درې شیو ته یا درې اساسي موضوع ته اشاره کوم. اول دا ده چې د مهاجرت تاریخ چې موږ د بشري تاریخ ته وکتنه وکړو مهاجرت همیشه په جهان کې یا په دنیا کې یا په نړۍ کې ادامه درلودله او لري. بالاخره آی او ایم UNHCR او نور داسې بین المللي سازمانونه دیته یو پلیټ فارم یو میکانیزم جوړ کو تر څو چې هغه ملکونه چې یا مهاجر پذیر دي یا د غین مهاجر وزي دوی ته یو قوانین او ضوابط او شرایط ورته جوړ کړي تر څو چې د مهاجرین حقوق څوک ضایع نه کړي لکه د هغه انسان پر مبنا دوی سره چلن وسی او په عین وخت کې د دې مشکلات رفع کی او په عین وخت کې د مهاجرینو کوم حمایوي اساسات لکه حقوقي حمایه لکه غذا او همچنان امنیت او صحي او نور مسکن او ملبس او مشرب د ټول پات په دې چوکاټ کې د یو قوانینو ته جوړ کو په دې کې لسهاو کنونسیونونه وجود لري هم په آی او ایم کې، هم په یو ان ایچ سی آر کې، او هم په ریډ کراس کې. یعنی نو بنان دلته کې د اکثریت ملکونه په شمول د پاکستان، په شمول د ایران، په دې کنونسیونونو کې ملحق ده. دوی جزء د ملل متحد ملکونه دی چې دلته هلته عضویت لري، سفرا لري، نمایندګان لري، ممثلین لري. نو دوی چې په دې قضیه کې هغه کوي، تمرد کوي، بغاوت کوي، دا متاسفانه په صراحت لهجه به ووایو چې دا یا خاینانه عمل ده، ځکه چې یو طرف ته دغه ډیپلوماسي او هغه روابط بین المللي چې کوم په کنوینسیونونو کې په قوانین کې درج ده، دی ورته به احترامي کوي، هغې ته عمل نه کوي. ثانیاً هغه کرامت انساني د پښو لاندې کوي. دریم د همسایګي حقوقو چې کوم پر مبنا د اخلاق ورزي او قانون محوري هغه استوار ده، دوی ته دوی پاملرنه نه کوي. او بل دا موضوع چې مهاجر هغه قشر ته ویل کیږي چې هغه د مجبوریتونو پر مبنا یا پر بنسټ د بل ملک ته ځي، خپل وطن او خپل کور او خپل ژوند پریدي، نو دته دا ثابتیږي چې هغه حتمن ډیر مجبوریتونه لري. د مجبوریت په اساس د غینه سوء استفاده کول، د غینه البته ګټې اخستل خپل یو غیر اخلاقي عمل ده. دا یو موضوع. دوم موضوع دا ده چې د افغانستان قضیه یا د افغانستان د مهاجرینو قضیه تقریبا د 50 کال کېږي چې دا قضیه ادامه لري. زه خپل په پاکستان کې 12 کال می ژوند کړی ده. ایران ته نه یم تللی، خو د پاکستان چې کوم ما خپل سترګو لیدلی دی. زه بیخي تنګی ځوان وم، کله کله پولیس زه نیولم او په عین وخت کې مانه پیسې اخیستې، تلاشي کوله، د جیبونه مې پیسې کوله. یعنی دغس یو وحشت وو سره لده چې مونږ سره شناختی کارت وو په هغه دههی 90 کې درته وایم، دههی 80 کې درته وایم. نو اوس د مهاجرین خلاف عمل کول او قوانین پخو کول، د پخو لاندې کول او تمرد د قوانین نه کول، دا په پاکستان کې په یو عادت تبدیل شوی ده. خصوصا پولیس، خلق نه وایم، خصوصا پولیس او امنیتي سرچینې په پاکستان کې دا قضیه د اوسم ادامه لري. او د افغانستان د مجبوریتونو، د مشکلات نه، د جنگونو نه چې په حقیقتا دوی په هغه کې لاس لري، دوی نه دوی ګټه پورته کوي. لکه څنګه چې ګران صاحب مهرباني وکړله، اساسا جنگ د افغانستان کې چې کوم نه دوامداره سو، خو همدغه د همسایګانو له خاطره سو. نو په دې مبنا د یو طرف ته هغه جنگ په افغانستان ته غیر مستقیم یا مستقیم لاس لري، بل طرف ته بیا مهاجرین په دغه سي وضعیت کې مجبور کیږي چې دوی وطن ته مهاجرت کوي، بل طرف ته همدغه مهاجرین دوی سي استفاده کوي او د خارجان نه پیسې اخلي، د ملل متحد نه پیسې اخلي، په بیرونی ملکونو کې دوی تبلیغات کوي چې زمونږ په ملک دونه مهاجر پروت دی، هغه ملکونه پیسې اخلي. د غینه البته هغه په معنوي تور سره یو حمایت اخلي چې هغه ته خپل هغه انساني علاقه مندي کوي چې مونږ خو دونه ښه انسانان یو. لکن په حقیقت کې دغه څه کلنه روانه ده چې تر اوسه پورې بین‌المللي سازمانونه، یعنی خصوصا غډیرا مشهوره سرچینې د تبلیغاتي د دې هغه ډاکومنټري فلمونه نه ده ډک کړی. وضعیت دینم بدتر ده او دینم وخیمتر ده او دینم خطرناکتر ده، خصوصا دغه دوه ملکونه چې پاکستان او ایران ده. دا دوم قضیه. دریم قضیه دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې افغانان متاسفانه په دغه سي وضعیت سره مخامخ دي چې په وطن کې هم دوی حمایوي سرچینې نه لري، په وطن کې اقتصاد شته دي نه، او اکثریت ځوانان، اکثریت روشن فکران، نخبگان د افغانستان نه تښتي چې عوامل او هغه وسایل تاسو ته معلومه ده، پوهیږي چې متاسفانه نبود نظام یا د نظام نختواله یا عدم قوانین یا نور کوم د انسان ضرورتونه یا مبرم ضرورتونه کمبود په افغانستان کې، دا متاسفانه د مهاجرت هغه قضیه ته ډیر لوی ضرر رسولی دی، ځکه چې اکثریت خلک تښتي نو بل ځای نه لري، یا پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي. په همدغه مقطع زمانی کې هم ایران هم پاکستان د غینه سوء استفاده کوي او متاسفانه زمونږ افغانان ته ضرر رسوي. خو پوهیږي چې دوی مجبور دي، دوی مکلف دي، په وطن کې مسؤل نه دي، یا اقتصادي مشکل لري، یا سیاسي مشکل لري، یا امنیتي مشکل لري، یا صحي مشکل لري، یا نور مشکلات شته. نو بنان دغه وضعیت ډیر افسوسناک ده، او دې لپاره رای حل د عادت سي په دغه ملکونو کې خصوصا.
ډیره مننه لقمان صاحب، د حل لارو ته بیا را وګرځو. مننه کور ودان لقمان صاحب، په حل لارو به سره بیا خبرې وکړو. تاسو ته بیرته راګرځم. د خبرونې په دې برخه کې زموږ یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه راته منتظر دی، دوی به را واخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړیکه نیولې؟
خورجان تاسو سلام، د ملمنو ته سلام، د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام.
علیکم سلام، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړیکه نیولې؟
افغان مدن انګرار نه.
افغان صاحب، خبرونې ته ډیر ښه راغلی. تاسو به د خبرونې موضوع اخیستي که څه ویل لرئ؟ تاسو هم د کډوالۍ تاریخ یا کوم تجربه لرئ په پاکستان یا په ایران کې، او یا هم داسې کسانو سره په اړیکه کې یاستئ چې کډوال دي او له ستونزو سره مخامخ دي، که داسې څه ویل لرئ د خبرونې د موضوع په تړاو مهرباني وکړئ.
خورجانې، ملامت خو زمونږ دولت دی که فعلاً موجود دی، که تلاړو خپل کار پسې. دغه خلک موجود، دغه خلک ملامت دی، دغلته خلکو ته کاروبار نه ورکوي. تېر رژیم هم همداسې و، دا هم همداسې دی. خلک توری کېږي، پوه شوې؟ یو شی چې نوی راوړي، یو کوتره راوړي چې دانه ورنه کړي، خو خامخا تښتي. دلته دا خلک، هر رژیم چې راځي خلک تښتي، هر رژیم چې راځي خلک تښتي، ایران ته ځي، پاکستان ته ځي. دا ملامتي زه په افغانستان په چارواکو باندې اچوم. که چېرته دغه خلک پتنګ نه کړي، اول زه خپله معیبي مازنن خپله معیبي نراست ته لاړه، له مالمنګه مشکلات کې دا درې درې ماشونه زموږ معاش راکړه. که دغه درې دا جمعې پورې واله شو، واله شو که نه، وای نور خپل کار کوی، وای نور ریاست ته م راځی. نو زما خپل هم زړه تور دی، زه خپل هم ځم پاکستان ته تښتمه. خورجانې، زما نخه ماشومان دي، دا خو ډوډۍ خوري، خورې خو نه خوري که نه. نو دغسې زمونږ زړه تور شي، افغانستان نه پوهشي، دغسې خلک تښتي، خلک تښتي. خورجانې، نو دغه خلک چې مهاجر دي، دا بیچارهګان د مجبوري نه مهاجر دي، د چارواکو د افغانستان دغه چارواکو د خاطر نه تښتېدلي دي. خورجانې، دغه ملامتي زه په دولت باندې اچوم. زمنګ دولت اب عوام توری کې، ټول عوام توری کړه، لاړ او تښتېدل. ننګرهار هم دا اوس خالی پالی دی، ټول ننګرهار کې 5000 کسان هم نشته. پوه شي، مخکې په دې حالات کې به یو بلا خلک به درېدل، سودا به اوس وګوره. ننګرهار ښار ته وایي چې یو دښته ته نه جوړه شوی ده. خورجانې، نو دا په چارواکو باندې دا ملامتي اچوم. ټول خلک توری کړه، پوه شي،
له دې چې خپلې ستونزې مو موږ سره شریکې کړې. بیا هم قدرمنو اوریدونکو، زموږ د سوشل میډیا، د فیسبوک او د یوټیوب قدرمنو لیدونکو، تاسو هم کولی شئ په خبرونه کې موږ سره اړیکې ونیسئ، که په ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکیه او یا نورو هیوادونو کې تاسو هم کډوال یا ستونزې لري، خپل ستونزو غواړي موږ سره خبرې وکړئ. مهرباني وکړئ په 00420221250401 په دغه شمېرې موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو ته زنګ دروهي. ورزو قدرمن ګران صاحب ته، ګران صاحب، که تاسو دا راته ووایئ چې په پاکستان کې او یا هم په ایران کې او یا داسې نورو ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې نړیوالو بنسټونو اعلامیې او یا هم کله کله دوی راپورونو پر هغه دغه د دوی کړنې غندي، آیا د غندلو تر څنګ یا د غندلو نه وړاندې دوی اقدام نه شي کولی؟ که دوی وغواړي د کډوالو په برخه کې کار وکړي، باید څه وکړي؟
اول خدا دې فرشته جان چې دغه ځوان چې له ننګرهار نه ټلیفون کړی و، د دې مشکلات او د دې ستونزو ته او د دې هغه څه چې دی غریب مایوب دی، دغه ته په کتو باندې او دغه سی په لکونو یا په میلیونونو افغانان چې په داخل د افغانستان کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، هلته دي داسې یو اداره مسلطه دی چې متاسفانه متقاعدینو ته خپل تنخواوې نه ورکوي، او دغسې دغه مایوبینو ته هم کومک او لاسرسی نه ورسره کوي. فقر زیات دی، نرخونه جګ دي، او ضمناً اقتصادي ژور مشکلات موجود دي. او له بلې خوا وګوره، یا زموږ د ټولنې د نفوس نیمایي برخه سي، هغه تقریبا 100 میلیونه کېږي، دوی له هغه انساني حقوقو څخه بې برخه دي چې هغه تعلیم او تربیه ده، د پوهنتونونو زده کړې دي، د نور کارونه دی دغه څخه دوی محروم دي او ورځ تر بلې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. دغه وضع ته په کتو دغه خلک د مجبوریت له مخې په تیښته کې دي، یا مجبور دي چې ایران ته ولاړ شي او یا پاکستان ته او یا هم مثلا ترکیه او ځینو نورو هیوادو ته. په دغو هیوادو کې هم له دوی سره هغه انساني چلند نه کیږي. مثلا د یو این ایچ سی آر د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسین د لومړۍ مادې په رڼا کې، او همدارنګه د 1968 کال د هغه د تعدیلي پروتوکول له مخې له دوی سره چلند نه کیږي. له بلې خوا په دغه وضعیت باندې چې په پاکستان کې له دغه افغانانو سره کیږي یا په ایران کې له کډوالو سره کیږي، دلته د یو این ایچ سی آر همدغه د مهاجرینو کنوانسیون او دغسې د بشری حقونو د جهانی اعلامیې چې هغه په 1948 کال کې تصویب شوې وه او هغه ټولو هیوادونو منلې ده، د هغوی لخوا او همدغسې د بشری حقونو د چار سازمان یا هیومن رایټس واچ کمیشن چې ورته وایي د دوی لخوا، او له بلې خوا د نورو انساني او خیریه بنسټونو لخوا د ملګرو ملتونو لخوا په دوی باندې انتقادونه سوي دي، او دوی ته یې دغه سپارښتنې کړې دي چې باید له دغو کډوالو سره که هغه په ایران کې دي که په پاکستان کې دي که په ترکیه او نورو هیوادو کې دي، د دغو کنوانسیونونو د مندرجو اصولو په رڼا کې باید رفتار وسي او چلند ورسره وسي چې متاسفانه نه ورسره کیږي. له بلې خوا دا داسې همدغه وضعیت هم چې په افغانستان کې متاسفانه مسلط شوی دی، او په دغه 15 لسیزه کې تقریبا نیابتي جګړې روانې دي، او اوس هم دغه وضع د اطمینان وړ نه ده چې څه به کیږي، د افغانستان برخلیک به کومې خواته ځي.
ډیره زیاته مننه ګران صاحب، بیرته هم تاسو ته راګرځم. کور ودان د خیبر پښتونخوا نه موږ سره د افغان کډوالو د متحد عالي شورا مشر ښاغلی بریالی میاخیل هم خوشبختانه د واتساپ له لارې موږ سره وصل پاتې شوی دی. میاخیل صاحب، تاسو ته بیرته هم راځم. اوس یو اوریدونکی را سره وصل دی، اول به دوی راوخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایي او په لنډو کې که د خپرونې د موضوع په تړاو څه ویل لرئ مهرباني.
السلام علیکم، زه سلطان محمد رښتیان د کندهار ولایت سستاو میلمنو ته سلامونه وایم، ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا مهاجرتونه خوري دا یو طبیعي شی ام بولم چې دا په طبیعي توګه په ټول نړۍ کې خلک هجرتونه کوي، او دا ډېر مشکلات افغانستان د خلکو نه دي چې دغه د مشکلات سجده طبیعي شی بولم. او د ګران صاحب د دغه میلمه سمې دا پوښتنه ده چې آیا دغه تبلیغات چې دا بعض خلک تللي دي او دوی افغانان ته کوي چې دوی تعصب ګلګزار دي، بس افغانستان علاقه راسي دلتار سم دی برابر دی، حال دا چې دی یا بر په دیولې کې یا په دریابو کې غر کې چې از موږ همسایه به مالی کاغذ مونږ باندې کې چې موږ دوه سو دا که زغمل شو بر شو ولې شو. دا یو څه تبلیغات چې دا خلکو باندې کړی وای چې دا غر تبلیغ دی، اروپا او امریکا او دیو موږ څه تبلیغ دی زم چې دا یو څه دا دې پرځای چې تبلیغ وکړي چې راسي دا کړی وای چې مرادي دا ته هستی دا کني سره گزاره کوي، خدای به الله سم کې اسب برابر شي.
مننه کور ودان، ورزو ښاغلی میاخیل صاحب ته. میاخیل صاحب کور ودان چې را سره وصل پاتې شوی، بیا هم ښه راغلاست خپرونې ته. تاسو راته ووایئ په پاکستان کې تاسو له نږدې نه له افغان کډوالو سره په اړیکه کې یاستئ، وضعیت اوس مهال په څه حال کې دی؟
سلام علیکم ستاسو مېلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته زما لپاره سلامونه احترامات.
دغه د چې دلته یو څلې ښکاله وشلو د افغانان پراته دي، د هجرت په نوم باندې، د مهاجرت په نوم باندې، خو دې کې مختلف ستونزې بار بار راغلي دي. انشار هڅه کړې ده چې هغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي، او دا ځل د شډې جدي نیول شوې ده. دومره په شدت سره جدي سره نیول شوې ده چې د سیسي کارت داسې حکم کړی دی چې تاسو مستقیما تاسو د افغانستان ته نو دا نه ممکنه خبره ده چې زمين سره ټکالو سره دلته پروت یو د روزګاری او کاری د دې بچو د تعلیمونو مسلې وی دا ټول دا ته د ډیر کم وخت په یو میاشت کې دا راغون کی. نو دا اس د عقل نلري خبره ده چې به ضرور د بشري حقوق په مالیږي. نو دا همداسې د پیوار همدغه شان د کم کیسونو چې کیسونو والا دی راغلي دي 2023 نه دی خاطه هغه خلک ډېر پریشان دي چې دا کوم حد ته دی په اندازې ګور کار شوی چې دامي فلیټونه منسوخ شلو بل پکې سلور قسم پکې غیر رجستر مهاجر دي موږ سره نو دا ټول هغه مهاجر دي چې په سلور کټګوري تقسیم شوي خلک دي نو موږ خبرو ما انیسر د پاکستان د کنټري هډ سره دغه میټینګ وو هغه د مهاجرۍ چې دا خلک کله د سرحد کراس کړی دی زمونږ په شمول باندې چې راغلي تاسې موږ ته افغانستان کې موږ قانون کړی نیو کله چې دلته راغلي دلته تاسې موږ قانون کړو نو چې تاسې دلته قانون کړو دا سلوټ پنځه قسمه کټګوري موږ جوړ کړی د دې نه تیر شي دا ټول یو کوي یو مهاجر دی پیوار کوي ایس سی سی دی هر څه کوي په یو ډول باندې یو پلیټ فارم ته راغلی بل دوی به دا وایي چې په 1955 کې موږ دا لغوه نه امضا کړی چې 1955 کې نه امضا کړی دا دیزل انسپکشن له اوسه نه ښکاله د موږ غیر قانوني ساتلی نو غیر قانوني چې ساتلی اوس هم چې دې لږه گزاره وکړه دا مناسب نه ده چې ته اوس هم ښکاله ملما هغه ملمداري او مکان نه چې دې ټول کړی دا موږ د دې سان مونږ دې د ملمکان نه یو د ملمداري که چې اوس د اخره کې دا ټول خلک په افغان باندې او په دغه سي په دغه باسي بيزته باندې نو دا اصل نه لږه خبره ده دا مناسب نه ده د ټول وخت خدمت او د اخیری چې د پسې ملو کوي دا په اخیری د ملته د پټ کې خدل به کار دي د هجرت ته 1500 درې نسل د پیدا شلو د نکم دلته پیدا شوه دي زوین دلته پیدا شوه نه سیم دلته پیدا شوه دي نو درې نسل اخر کله پورې به دا هجرت اندشي دوام لري موږ د انشار د یوه لچې د دې چې سفر د دې چې هغه تل غړي وطن ته لاره ته برابر کړي چې لاشي سفر د دې چې هغه سیاسي مشکلات لري هم ته نشته دله دا چې تاسو متصل یم چې وخت تاسو ډیر غلی شي سفر د دې چې هغه بلد رښتین ګړي دي هغه د پاره د پاکستان حکومت د پاکستان عدلي چې حکم کړی چې د دې پاره ودونه کړی دي نو هغه تا د دې تحصیل له شریعت حقوق چې دی لسمه کار نو ورکی هغه ورکی چې دې دې حکم کړی خو ولې نادری د فانا چې د امریکای جنود هم مشکلات دوی اندغه شي په سر پاتې دي ستوتا یو قسم مهاجر دي چې هغه دلته چې ځان محفوظ نه کړی او حیات کې خپل ځان محفوظ نه کړی دي ته موږ ویل چې دا کیسه ختمه کوي دریم ملک ته ولېږي نو یو کله مهاجر د مهاجر نظر تاسو په هره پالیسی چې جوړوي د مهاجر په اړه کې د دوی نظر پکې شامل کړي انیسیار جمع د افغانستان جمع د پاکستان او جمع د مهاجرینو مشران د دوی نظر سره واخلي د دوی په خاص ستراتیژي جوړ کړي یو جوړه ستراتیژي جوړ کړي د دې لپاره چې په کومه طریقه باندې د خلک د دې نه واپس په هیات ته ستانه کیږي ترې موږ نظر والی موږ سره ډېر ترشته دي ما بار بار التجا د جمهوریت کې د طرح ما ورکړي په امارت کې د طرح ما ورکړي دي یعنی چې موږ دا کار موږ ډېر آسان دي د طرح جوړولو د دې خلکو د پولیسو خو لږه مالي مرسته او
میخیل صاحب تاسو ولته شورا لري دغه د افغان کډوالو د شورا د پاره د دوی د ملاتړ د پاره دغه نړیوالو بنسټونو تر وسه پورې کوم عملی اقدام کړی دی یو یې هم په پاکستان کې داخل د کوم بنسټ شته چې د دغه کډوالو غږ واوري یو یې هم د دوی قانوني کارونه مختبوزي دوی الته یعنی کغه پورته کې افغان کډوالو یا د تاسو شورا خپل ستونزې تاسو وغواړي چې چیرته مخته کی د کوم بنسټ شته په خپل پاکستان کې
یو پریس کانفرنس کو او د ټولو د اسوچي ساسي مشکلات دی دغه دی ان د دې د حل لارې چارې چې موږ په سلټه ویل ته سره بشړګي کو نو دا به څه ټولې دغه د موږ په اواز رسو هم د شورا په ټولو د څه بل بنسټ نشته چې د دې خلکو اواز راغلم کی او دغه بنسټ نه ورسي هم د یو متحده شورا نه چې د خلکو اواز راغونډي هم د کمپاین نمندګان دي هم د فاری صاحب نمندګان دي هم په دې دلته کوم اتحادګان چې د ماسلینو دي یا د علماو دي یا د تجارانو دي د ترانسپورټرانو دي دا ټول د دې یو شورا جوړه شوې ده د متحده مرکزی علي شورا په نوم باندې. نو دا خلک مستقل اړوي دې شورا ته او دا شورا یې بیا دغه بنسټونو ته دغه رسوي.
ډیره زیاته مننه امیا خیل صاحب. بیرته هم تاسو ته راځم. یو اورېدونکی راسره د تلیفون په لیکه وصل پاتې د دوی برا واخلو که ستونزه ولري. د دوی ستونزه بابا ورو سلامونه. خپل نوم راته ووایه او په لنډه کې که د موضوع په تړاو څه ویل لرئ مهرباني.
سلام علیکم فرید سیال صاحب، تاسو به خیر همکاران ټول اورېدونکي شګه
مننه کور ودان مهرباني وکړئ د موضوع په تړاو څه ویل لرئ.
مایل دا غیدا مستول نړیواله ټولنې باندې دا فرا ورا چو دا ټول توانونه مو سدې رسول دي وسغه ماجد چاله ته دي هغه یو کال دوا جیر کې او د دې خاطر د بلاد افغانستان نه وځي. یو خدای د خلک دې زما د افغانستان خلک دې تیارې واره ولا تاجکستان ته دا غزا د امریکا بوت لنو بار دا خلک شرا شي دغه ته بار څنګه بخښنه وشي ته ټولټان وش پو پو خلک مو دا ښکار وکي او بل ته دا نړیواله ټولنه جره ولاړ شي نشار بنګ ملال دلته دې امارات روان مر د خوار کی دې برمو یو تراو شور جوړ کی او هغه چاله ته دې هغه نه راځي د جزل اجدا پر ځای بلا ګرځي. یو سلام په کور کې ما دی आवाज لاته تل محمد عادل و سلام
مننه کور ودان. ورزو لقمان صاحب ته. لقمان صاحب که دا راته ووایي چې په دې وروستیو کې خصوصا په دغه دریو کلونو کې کله چې طالبانو بیرته په واک ترلاسه کړی دی په دغه دریو کلونو کې په ګاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. دغه څو ورځې مخکې هم په ترکیې کې د افغان کډوالو راپورونه او په ترکیې کې داسې ځورونې د افغان کډوالو زیات شوي دي. تاسو څه فکر کوئ د طالبانو د خوا د دوی خارجی سیاست هم په دغه کې دخیل دی یا رول لري د کډوالو پر وضعیت باندې د طالبانو اړیکې لګونډیو هیوادونو سره دغه هم په دغه وضعیت باندې اغیز درلودلی شي او کنه؟
مننه فرشته جانې. مخکې د دېنه هغه ورور په کندهار کې سوال وکړ، موږ یې مخاطب قرار لرل چې باید دغې ته لنډې ځواب ورکړم. هغه اول ورور څه وویله؟ وروره، داسې دا چې افغانستان هیڅ شی د کډوالو قضیه دروغ نه ده، دا کوم تبلیغ نه ده، دا یو واقعیت ده. زه خپله چې ما په حتی په دهه نود کې موږ کولی شو چې امریکا ته لاړ شو، موږ نه ولاړو دله خاطر چې افغانستان ته به بیت ګرځو. په افغانستان کې ما خپل شخصا اتیا کسان تقریبا از هر مصر ته لګلې دي. زه د هزار مصر جامعه فارغ یم. په عین وخت کې د ما وراره تقریبا خپل کورنۍ مې 15 کسان چې لسانس لري حافظان قرآن ده ټول اوس حالان ته راغلي دي. علت دا دی چې هغه پوهنتونونه هغه مدرسې ټولې بندې شوې. مثلا یو مدرسه وه په کابل کې، استادان مصري وو، دش مصري استادان پکې درس ورکول. د چار چوکاټ وزارت معارف په وړاندې هغه مدرسه بنده شوه. مثلا بل یو پوهنتون وه په کابل کې چې د ډاکټر ابوبکر متقی یو ډیر برجسته استاد هغه شخصي پوهنتون جوړ کړی و. د ازهر په نوم هغه ډیره یو معیاري پوهنتون وو چې اتلس دورې فارغ ورکړی وه. هغه بند شو، مزدود شو د طالبان له هغه نه. هغه ورونه چې بې اطلاع دي یا بې خبره ده باید ځان ته معلومات راټول کړي. دا ښه خبره ده ځکه چې د افغانستان قضیه واقعا ډیره خطرناکه قضیه ده، ډیره پروسه خطرناکه ده. ټول خلک د مجبوریتون مهاجرت کوي. دا خو ډېر یو کوچه کې نمونه ما تاسو ته ویلې، ډېر غټي قضایای په افغانستان کې وجود لري. نقض قوانین حقوق بشر ده، د ښځو په مقابل کې کوم وحشت او دهشت جریان لري. دا خو په دې کې کتابونه لیکل شوی ده. او په عین وخت کې نور قضایا دا داسې نه ده چې کوم تبلیغاتي قضیه ده، د حقایق ده باید حقیقت ته باید مونږ تن کړو. دا د مسلمان بهترین اخلاق، کرکټر، تقوا هم دا ده چې مونږ حقایق ته باید هغه ته تسلیم شو او د حل لپاره یو لار وسنجو. دقیقا محترمه ساحق صاحب، محترمه، دا قضیه ډیر کاملا رابطه مستقیم په دې قضیه سره لري. ځکه طالب تاسو ته معلومه ده چې مشروعیت داخلي نه لري، مشروعیت بین المللي نه لري. یعنی پراخ لاس نسی کولی چې د کې ډیپلوماسي له نظره یا د قوانین له نظره یا د حقوق له نظره د قضایات هغه کې یعنی هم اصلاحات کراوړي، هم مدیریت کوي، هم کدی غواړي مثلا خدمت کول لري د کې د کوم د مثبت اغیزی ولري. خو متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې طالب په اساس کې د حکومتداري ظرفیت اصلا نه لري. دا خلاف دی هغه آیت قران زمشان ده ان الله امرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. دوی بیخی دغه حکومتداری سره رابطه نه لري. دوی ټول هر شی دین ته کش کوي. اوس مثلا دین د زراعت په باره کې څه نه دی ویلی. دین دی مثلا د نورو لکه انجینری، لکه الوتنه، لکه میدان هوایی، لکه نور سهولتونه، لکه سرکونه، لکه نور هغه انسان چې کوم ضرورت ورته لري هیڅ اشاره نه ده کړې. دا موږ انسانان ته پیښې دی او په عین وخت کې الله جل جلاله موږ انسانان خلیفۃ الله فی الارض، یعنی جانشین دی الله یو. موږ دغه صلاحیت لرو چې هم دین خپل جوړ کړم دنیا. خو طالبان داسې یو کار کوي چې هر ځای دین ته منسوب کوي. هغه دین هم دین شکلي چې فقط لمونځ وکړه او فقط دغه د ښځو په باره کې مظلومیت په باره کې دوی ډېر فشار اچوي، د ښځې چادر ته، د ښځې حجاب ته. دا خپل دی ثابتېږي چې متاسفانه.
ډیر مننه لقمان صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورځو ګران صاحب ته. ګران صاحب، تاسو راته ووایئ چې دغه ګاونډي هیوادونو سره خو د طالب یا د طالب چارواکو روابط هم ښه دي، دوی تګ راتګ کوي، ډیپلوماتیک اړیکې د دوی ډېرې ښې دي. باوجود د دې ولې د طالبانو حکومت د کډوالو پر وضعیت کوم کار نه کوي؟ او یا هم د دوی دا اوس په پاکستان کې داسې افغان کډوال دي چې دوی خپلو کیسونو ته منتظر دي، او یا هم وضعیت یې ډیر خراب ده؟ ډیر افغان کډوال زندانیان دي د پاکستان په زندانونو کې، خو بیا هم طالب چارواکي پر دې چوپ پاتې دي. تاسو دا وضعیت څنګه ارزوئ؟
دا وضعیت خو ته اندېښنې وړ دی. او طالبان لکه مخکې سي لقمان صاحب ورته اشاره وکوله، دا په افغانستان کې مشروعیت نه لري. دا ډیفیکټو اداره ده او دا د دې ظرفیت هم نه لري چې دوی دغه مشکلات حل کړي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې دغه کومه اداره چې طالبانو رامنځته کړې ده، دغه تیوکراسي ده یا دغه یو استبدادي واکمنۍ دی، دا انحصاري یو واک دی چې مثلا د هغه نړیوالو مناسباتو له مخې دا نشي تعریف کیدای. د مثال په ډول باندې دا ځینې مالفي دي چې یو دولت او یا د حکومت واحد هغه باید په خلکو باندې یا په یو محیط باندې یا په چاپیریال باندې حقوقي او قانوني واکمني وچلوي. او هغه مالفي معلومی دي چې هغه شپاج مالفي دي چې دوی مثلا په داخل کې د دې جملې څخه له خلکو څخه مشروعیت نه لري، له خلکو څخه باور ترلاسه کړی نه دی. او بل دي دوی په اداره کې ګوري یوازې ملا دی، چړی دی او دغه دی. دا خو ضرورت لري چې موږ اقتصاددان، موږ مثلا انجینران او دغه سي ډاکټران دغه وو ته دغه اداره کې باید ځای ورکړي. نو دغه مشکلات په داخل د افغانستان کې دي. کارونه نشته دی، د فقر او لوږې او دغسې دی له هغو سي خلکو ته کارونه نشي پیدا کېدای او دوی دغسې فرصتونه نشي ایجادولی. نو لځکه هم ځوانان او پیغلې دا د تیښتې په حال کې دي له افغانستان څخه، یا پاکستان ته درومي او یا ایران او ځینو نورو هیوادو ته په منډه کې دي. او متاسفانه په دغه کې د نړیوالو قدرتونو چې هغه امریکا ده او ځینې نور هیوادونه دي، دوی نقش هم دې وړ دی چې باید تر انتقال لاندې راشي. د مثال په ډول وسوګوره، ډیری افغانانو ته دغه هیوادونه وویلې چې ډېر زره موږه قبله وو، څلوېښت زره موږه قبله وو. دا افغانان یې دغسې یو تمه یې ورته ورکړله چې هغه اوس هغه د پاکستان کې ځینې سي د هغوی اسناد هم تکمیل شوي دي او هغوی ته ټکټونه هم مهیا شوي دي. هغه اداره چې په سپینه ماڼۍ کې اوس مسلطه ده، د ډونالډ ټرمپ تر مشلۍ لاندې، هغه اوس امر وکاو سي مثلا د درو میاشتو لپاره موږ دا مهاجرین یا دغه افغانان نسو منلای. دا خلک خو اوس هغه خپل شته چې ول هغه خپل او چې شرط کلیوال د کور سامان او دغه وغه د مشکلات ټول وګالل، حتی ځینې به خرج کړي وس دوی ته دا اجازه نه ورکړي چې دوی امریکا ته ورشي. او له بلې خوا دلته مشکلات موجود دي. دلته د ډبل سټانډرډ پالیسي یا د دغه سی یو پالیسی به سیاغه د منلو وړ نه ده او هغه د 1955 کال د مهاجرینو د کنوانسیون او دغه سی د نړیوالو حقوقي سازمانونو یا بنسټونو د مالفو یا د اصول په ضد باندې د افغانانو سره او له نورو کډوالو سره دغه سی چلند کیږي. بل دا دی چې ځینې هیوادونه مثلا پاکستان دی، پاکستان کوشش وکاو په 1978 یا په دغو کلونو کې زال ته ومه، دغه خلک یې په زور باندې دې ته تشویق کړل یا برین واش کړل، له جماعتونو څخه یې دې ته تشویق کړل چې دوی باید پاکستان ته راشي، په پاکستان کې راشن ورکوي، کلاشنیکوف ورکوي، هغه خرڅ کړي. همدغسې ورته ویلي په دوی باندې یو نفر ده په نوم د ډاکټر فضل رحیم مروت، هغه یو کتاب لیکلی ده فرام مهاجر تو مجاهد، یعنی دا خلک یې اول له افغانستان څخه را مهاجر کړل. دلته بیا ځینو مدرسو ته لکه د اکوړه خټک حقانیه مدرسه ده، لکه نور المدارس ته، یا ځینې نورې مدرسې دي هغوی ته معرفي کړل، هغوی کې برین واش کړل، بس د نیابتي جګړو لپاره یې ابزار ځینې جوړ کړل او دا یې مجاهد کړل او بیا یې هغه افغانستان ته ولېږل. او دغه ګوري دغه جګړې چې په دغه نوم باندې را شروع شوي، دغه تنظیمونه زما له مخې هلته جوړ شول، هلته د اپریشن سایکلون او د مسکیټو په نامه باندې دغه عملیات کول. په دغه کې به د امریکا د سی آی ای رئیس ویلیام کیسی او دغه سی سناتور او ویلیام چارلی ویلسن.
مننه کور ودان ګران صاحب، د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی. کور ودان ورزوم یا خیل صاحب ته، ځکه د خیبر پختونخوا کډوال ستونزې ډیرې زیاتې دي، د دوی نه به واورو چې د پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو ته ډیر لنډ موده تعین شوې ده چې دوی باید پاکستان پرېږدي. کټګوریانه تاسو مخکې هم یاد کړي، تاسو څه فکر کوئ دغه د لنډ وخت ټاکل د افغان کډوالو په رواني حالت باندې به څومره ناوړی اغېز وکړي؟ د دې ترڅنګ هغه افغانان چې تاسو هم ویلې لسیزي کېږي په پاکستان کې پاتې دي، کډوال دي، کورونه لري، کاروبارونه لري، هغوی ته په دغه لنډ مهال کې پریښودل څومره سخت دي؟ او دغه نړیوال بنسټونه، آیا دوی به کوم عملی اقدام وکړي د دغه وخت د غزیدو لپاره، او یا هم چې لږ فرصت افغانانو ته زیات کی، او یا افغانان چې کیسونه لري د هغوی لپاره دغه موده لږ زیاته کی، داسې کوم څه هم د حل لارو کې تاسو له یونیسیا سره خبرې وکړي، او یا هم پاینده کې بداس یو څه وشي؟
سلیقه تیر شو په افغانستان کې هم داسې حکومت رانغی چې د دې خلکو لپاره داسې پالیسي جوړه کړي، او یا داسې یو تصمیم ونیسي چې دا خلک د خپل وطن بوزي. تر اوسه پورې داسې زموږ نظر نه دی راغلی. زما خپله تقریبا د شپږ څلوېښتو څلوېښت کاله وشو چې زه مهاجر شوی یم. نو داسې هلته دا طالب حکومت نه و چې د دې نه مخکې د امارت اسلامي نه دفاع جمهوریت کې هم دا کار نه دی شوی. بار بار زه تللی یم اشرف غني ته، عبدالله سره، کرزي سره، د ټولو سره موږ ناست یو، په هغوی هم داسې موږ له ډاډ نه دی راکړې. او ما ته مې همدا ویل چې محل صاحب په تدریج رالیږه. ما د خپله دا اشرف غني دغه مادیا لږ راکړي، دغه مې برابر کړي، ما دا خلک زه پورې باسمه زیارته وکړي، چېرته یې واړي بیا په تدریج رالیږه. کرزي راته ویل راځي را ټول راځي کنه، ما چې زیارته وکړي چېرته یې واړي. دا خلک پنځه کاله دلته تیر کړي دي، پنځه کاله پس فزي وطن نه دی لیدلی، کلی ولس نه دی لیدلی، خلکو سره بلد آشنا نه دي، کورې نشته، از مکه نشته، جداد نشته دي. نو دا خلک چې لاړ شي دغه چېرته اړي؟ نو دې خلکو سره دوه ستونزې دي. دا خلک رواني مریضان دي، دا خلک ته دومره یو درد او تکلیف رسېدلی دی چې دلته په کوتک دي ویزه هلته ځای نشته چې چېرته واړي. نو د دې لپاره موږ یو تغییر ترن ورکړو چې تاسو په دغه طرف کار وکړئ، چې دا خلک درځي او هلته بیا تاسو په تکلیف هم نشئ مخکې تشارکونه جوړ کړئ. خو هغه کار تر اوسه پورې هیڅ داسې ملګری اقدام نه دی کړی چې عملي اقدام وشي او دا خلک مطمئن شي دې ځنه په فینانس سره لاړ شي. همیشه چې تري څلور لکه پنځه لکه کان د پښ دغه شان ته ته کې پیښې دي، او سره ویل کې شپږ لکه کسان هلته پولیس دي. نو بیا هلته بس دا ویل الله مل شي اکثر خلک بیا غیر قانوني شي بهتره راوړي، او څه چې دي هغه دې کې پاره تکلیفونه هغه سره دې وخت تیري او نور رواني مریضان شي. نو دا خلک دلته چې کوم دي، بعضې داسې دي چې هغه طبقې پړې واچې هم نه ځي، لکه چې هغه دلته پاکستان حکومت هم په زور وباسي، او یی انت هغه ته میراشه ځکه هغه سیاسي او فکری اختلاف لري خلک هغه انت خپل ژوندۍ چې دې خطر کې ګوري نه خلک بالکل یعنی اراده لري کله چې موږ په تاسو کې خلک نه ځو داسې خلک هم دلته موجود شته چې خلک نسکل نه غاړي نو د مهاجرینو د الله ملشي دا کوم خلک چې اراده لري دې دغه مخکې دې حالات نه مخکې لا شي چې وطن دې څه امنیت دې به کله لري اګه چې کله دا د اقتصادي ستونزې د سرپناه نشته په کې به به کې د بچو تعلیم خبره شول او د جنکو تعلیم خبره شول چې د نجونو تعلیم بند شي دا انت ټول خلک بچو تعلیم نه کوي د پاکستان کې خلک راځي دي دا خلک یو سناسو بچي شته په تعلیمي ادارو کې مصروف دي په تعلیم باندې نو البته دغه وجه باندې چې هغه حالات برابر نه دي ناسازګار دي نو دا فرګونه نه کوي چلار شي نو مونږه د یونیسیار د کمینالې والی ادارې چې دي دوی سره چې مونږ بار بار ټینګار کوو بار بار ټینګار کوو چې د خلکو د کار د یو حل لار پیدا کړي نو چې نوټ ته ویل شي دلته کال په کال زمونږ په سر یو کال ژوندۍ تیر شله ولې ټول په تشويش ټول په یو اندېښنه باندې یان ځخین په خدای وکړي چې مونږ یو کار د دایمي کار نشو کولای چې مونږ دایمي شروع کړو هر مهاجر هغه چې دا کار نشي وکړي کال پورې کوم چې سره به کړی باندې کور کې نشي هغه سره د کال نزیات کنه هغه کار دا چې نو سره مهاجر کړو به کال لږاسي مې ته سي بلاس ورکولای شي کور کې مې اصل چې ورته راغلی تی دی به زما نو دا شان ته کورونو لري دا افغانانو په پاکستانو سره باندې دي د پاکستان تنو ما نه زره باندې دي دې لګ لن تن وخت دا هیڅ ممکن نه ده هیڅ تعقل نه مني چې دا کار شي د دې سره نړیوالې ادارې دا اوس موږ دا ډاډه کوي امید نمشته دې ځکه چې بل دغه زموږ نشته بغیر الله دې الله نه کوسي چې دا نړیوالې ادارې دې دې موږ ته بار بار وي چې موږ ان شاء الله د پاکستان حکومت سره خبره کوي چې پاکستان حکومت هم څه مطالبي لري موږ دا بل ویلې چې تاسو دې مطالبي ومنئ دې مطالبه ته غږ کړی دی نو چې دې مطالبه موږ نه ان شاء الله اوس نه سمشته هلکې چې خدام بیا الله سره ځنه مکی نه دا دې سم کو د ټول باندې بس کوي چې دا خلک په مزه مزه لا شي ځکه دا د شل دیس لکه خلک دي نو شل دیس لکه خلک ځکه په کال کې درې لکه سرول لکه ځین ماشومان په نور پیدا کیږي په کال کې موږ سرول لکه ځین لکه ماشومان پیدا کیږي نو دا شل دیس کاله پس یو لین کړو کسان تر شي نو موږ د بار بار یو چې تاسو لږه زیات پیدا کړي دا خلک دې پورته
سره کور ودان میا خیال صاحب کور ودان چې په خبرونه کې را سره وای د خبرونه وروسته شی بی دی لقمان صاحب ته ورزو لقمان صاحب کپلاندو کې را ته دا وای چې د ډیپلوماټیکو اړیکو لحاظ نه حکومتونه څه کول شي لکه وسه په افغانستان کې طالبان حاکمان دي د طالبانو حکومت باید څه وکړي د کډوالو لپاره خصوصا د افغان کډوالو لپاره چې مخکې میا خیال صاحب هم ستونزې ویل چې موده ډیره لاند ورته تاینه کړي د افغانستان سفارت چالت د طالبانو تر حکومت لاندې دی او دغه د کنټرول لاندې دغه باید څو کی دغه د حال په لارو کې کلند را سره وغږیږي خبرونه وخت ډیر کم دی مهرباني
د حال قطعي او دایمي ابدي امداد ته طالبانو کارښته غواړي د افغانستان د وګړو حمایت تر لاسه کوي په خارج کې خصوصا د بیګنا یا د ماشومان او خزو او ټول دا وګړي چې په خارج کې ډیر مشکلات سره دوی مخامخ دي دوی باید صادقانه تصامیم ونیسي او افغانستان ته بیرته راستون کی او په عین وخت کې د دوی هغه مسؤلیت او مسؤلیت او نور ټول هغه امنیتی مسؤلیت باید واخلي او په عین وخت کې دوی سره ښه برخورد وکړي اخلاقي برخورد وکړي دوی سره دغه څه او چلند وکړي چې دوی بیرته اطمینان اعاده شي یو طرف ته دوم طرف ته دا ده چې د ایران او پاکستان سره هغه استخباراتي اړیکې چې لري چې د مهاجرینو سو استفاده کوي هغه نه قطع نظر سي یعنی مهاجرین د غلس نه وباسي تاسو ته معلومه ده چې متاسفانه طالبان د استخبارات ایران او پاکستان تر لاس لاندې پروګرامونه مخته یوسي او ماجرین په لاراس کې د چې د غیر سو استفاده کوي دا باید دین قط نظر هغه وکي د صرف نظر وکي دریم دا چې طالبانو مجامع بین المللی ته مراجعه وکي او د انساني لارې نه د حقوقي لارې د کنوانسیون لارې د ډیپلوماسي لارې نه د مشروعیت او عدم مشروعیت مدوی جامع جهانی ته لکه د انسان مشکل یا د انسان کرامت قضیه ورته مطرح کی چې دا افغانان ډیر مشکلات لري او لرلې او پاینده کین به لري لکه میخل صاحب اشاره په وکړه نو دې ته دې مجبور او مکلف کی قاطعیت او صداقت باید دې هغه کی چې جامع جهانی ته سره کومه کوي سره لدې چې جا جامع جامی دی افغانانو احسان من به ځکه چې افغانان و چې هغه ورثه شکست ورکه همدغه افغانان و چې دوی د روسانو د ویرې نه خلاص کو اوس هم دغه وسره ناجوانی کوي د ډاکټر نجیب دی وخت نه د لختر ابراهیمی او نور بننسیوان نه تر اوسه تر پورې د افغانان سره داسې صادقانه برخورد نه دی کړی.
ډاکټر صاحب لوکمان صاحب تاسو فکر نه کوئ چې دا د طالبانو حکومت خپل غیر مشروع حکومت د تروسه حکومتونو په رسمي ډول نه دی پیژندلی؟ کېدای شي دغه ټکی هم په دغه برخه کې د ستونزو لامل وي. د خبرونې وخت کم دی، په دغه موضوع مو غوښته تاسو سره وغږیږو، خو که لنډ په دغه برخه کې هم تاسو اشاره وکړئ چې ایا د یو حکومت مشروعیت د هغې د وګړو پر ستونزو خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې هم رول درلودلی شي؟
دا سل پر سل ځکه دنیا پر قوانین استوار ده. مون قوانین لرو، قوانین بین المللی لرو، قوانین داخلی لرو، قوانین منطقوي فرامنطقوي لرو. طالب په یو متعهد نه دی. دا واقعا دا